احمد شیبریم د ازادي راډیو د لاسو بجو په خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. افغان دولت د ناټو د نوي شمنې چې له افغانستانه به د بهرنیو ځواکونو تر بوتلو وروسته هم له افغان ځواکونو سره په بیلابیلو برخو کې مرستې کوي هرکلی کړی دی. تر خبرونو وروسته د دې تفصیل درکو. د کاپیسا په تګاب ولسوالۍ کې جګړه روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر له فلسطینیانو سره د مرستې ژمنه کړې او کاناډا له پاکستان او هند څخه د مستقیمو الوتنو بندیز تمدید کړ. بشپړ خبرونه. په کاپیسا کې پولیسو نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تیره شپه د تګاب ولسوالۍ د شاتوري په سیمه کې پر امنیتي ځواکونو بریدونه پیل کړي دي چې جګړې لا هم ادامه لري. د کاپیسا د پولیسو ویان شایخ شورش وی چې تر اوسه د دې جګړو پر مهال د پاسون کوونکو دوه تنه وژل شوي او څلور تنه یې ټپیان شوي دي. ښاغلی شورش زیاته کړه چې د طالبانو بیا دوه تنه وژل شوي او اووه تنه یې ټپیان شوي دي. د پولیسو په وینا طالبان مجبور شوي دي چې په شا شي، خو طالبانو تر اوسه د دې جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په هلمند کې د طالبانو د سری قطعې یو مهم قمندان وژلی دی. دغه وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې وژل شوی کس د لشکرګا د باباجي سیمې لپاره د سری قطعې مشي په غاړه درلوده. خبر پاڼه کې د دغه طالب قمندان نور هویت نه دی په ډاګه شوی، خو ویل شوي چې پرون د هوایي او ځمکنیو عملیاتو په ترڅ کې برید پرې وشو. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو څو اونیو کې د افغانستان د ځینو نورو سیمو په څیر د لشکرګا شاوخوا جګړو زور اخیستی او له کبله د سیمې سلګونه کورنۍ بې ځایه شوي. د پښتونخوا د ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي له طالبانو غوښتي چې تاوتریخوالی ودروي. ښاغلی اڅکزي تېر ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، نړۍ نن د پوهې داسې کچې ته رسېدلې چې د ښکلا لپاره حتی وحشي ژوینه وشني، خو په خبره یې افغانان هر ورځ وژل کېږي او څوک ارزښت هم نه ورکوي. نوموړي د افغانستان د جګړې لامل د ګاونډیو لاسوهنه بللې او د ملګرو ملتو امنیت شورای هم غوښتي چې د افغانستان له قضیې د ګاونډیو لاس لنډ کړي. دغه سیاستوال ویلي که ګاونډیان د افغانستان د جګړې اور ته هم داسې لمن ووهي، د جګړې اور به تر دغو هیوادونو هم ورسی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د کرونا ویروس د بدلې شوې نوې بڼې ممکن نورو ولایتونو ته صراحت زیات شي. د دغه وزارت مرستیال ویان میرویس علیزای وی د ویروس دا ډول پیشه لومړی یوازې په ختیځو ولایتونو کې به چې ورسته لمن پراخه شوه. د ویروس د نوې بڼې مثبتې پیښې تر اوسه په 43 ولایتونو کې ثبت شوې دي. ډېرې پیښې په مشرقي ولایتونو خصوصا ننګرهار کې دي. امکان د دې شته چې په 44 ولایتونو کې د نوې ډول ویروس مثبتې پیښې وي. علیزای زیاته ویل اختر روسه د کورونا د ورسنیو مثبتو پیښو شمیر هم د روسي د میاشتې په پرتله نسبتا زیات شوی دی. په افغانستان کې د کورونا د ټولو رسمي پیښو شمیر له 15000 اوښته او څه باندې 2200 تنه ترې مړ شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي دی د اسرائیلیانو او حماس ترمن د اوربند د ادامې لپاره دعا کوي او د دې خونړۍ شخړې حل یوازې دا دی چې دوه دولت جوړ شي. په سپینه ماڼۍ کې د خبري غونډې پر مهال ولسمشر بایدن همداراز وویل چې له نورو هیوادو سره به په ګډه د غزې ترانګې د بیا رغاونې لپاره ډېرې مرستې ځانګړې کړي.
حماس یو تروریستي سازمان دی، موږ یې پیژنو، خو دا په دې معنی نه ده چې غزې ته به شا کوو او غزه به د ټولو هغو بېګناه کسانو لپاره چې په دې جګړې کې زیان لیدلی دی بیا نه رخوو.
بایدن زیاته کړه چې د مرستې به له فلسطیني چارواکو سره په همشغۍ ولګول شي تر څو دا ډاډ ترلاسه شي چې حماس به یې پر توغندیو نه لګوي. د اسرائیلیانو او د فلسطینیانو د حماس ډلې ترمنځ پرون د مصر په منځګړیتوب اور بند شو. کاناډا اعلان وکړ چې له پاکستان او هند څخه د مستقیمو الوتنو بندیز د یوې میاشتې په مخه وغځاوه. کاناډا د دې علت په دې دوو هیوادو کې د کووډ 19 ناروغۍ د پیښو زیاتوالی یاد کړی دی. د کاناډا د ترانسپورت وزیر عمر الغبره پرون خبری غونډې ته وویل د کووډ 19 پر ضد مش مبارزه ادامه لري. له هند او پاکستان څخه کاناډا ته د مستقیم الوتنو بندیز د اپریل په 22 اعلان شوی وو چې تر نن پورې دوام درلود او اوس د جون تر 22 تمدید شو. روسي خبر دا چې د اولمپیک د نړیوال کمیټې مرستیال جان کوټس وایي په ټوکیو کې به د هغه ځای تر 80% کې ډیر خلک واکسین شي چې هلته د اولمپیک لوبې تر سره کیږي. رویټرز اژانس د شاغلی کوټس په وینا خبر ورکوي چې دا کسان به د اولمپیک د لوبو تر پیل مخکې واکسین شي. تمه وه چې د اولمپیک لوبې تیر کال د جاپان په پلازمینه توکیو کې ترسره شي، خو د کورونا وبا له امله د سش کال د جولای تر شپږویشتمې وځنډېدې. تر اوسه دا اندېښنې شته چې د توکیو د اولمپیک لوبې به د کورونا وبا د لا خپرېدو سبب شي. ازادي راډیو په منځني سفر دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې ستاسو لپاره سندرې لرو، خو مخکې تر دې چې دې پروګرام ته مخه کړو د ورځې مهم موضوعات راخلو. د افغانستان حکومت د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو د دوامدار ملاتړ په برخه کې د ناتو د اعلان تود هرکلی کړی دی. دوی ویلي دا ملاتړ به د افغان ځواکونو د لا پیاوړتیا سبب شي او هغه لاسته راوړنې به خوندي شي چې په تیرو شلو کلونو کې شته رامنځته شوي دي. د ناتو عمومي منشي پرون اعلان وکړ چې دغه سازمان د افغان ځواکونو دوامدار ملاتړ او روزنې ته ژمن دی چې د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته به هم ادامه پیدا کړي. په دې اړه پام وکړي د راپورت.
که څه هم د ټولو بهرنیو عسکرو له وتلو وروسته د افغان ځواکونو د راتلونکي ملاتړ په اړه ځینې شکونه او اندېښنې وې، خو دې برخه کې د ناتو پرونی ډاټ افغان چارواکي خوښ کړي. د افغان ولسمشر لوړ پوړي سلاکار وحید عمر پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی دوی د ناتو د اعلان هرکلی کوي او په خبره یې له ناتو سره د همکاریو نوی فصل به شته لاسته راوړنې لا پیاوړي او خوندي کړي. ښاغلی عمر ویلي د ناتو په چوکاټ کې له افغان ځواکونو نړیوال ملاتړ افغان ځواکونه له پخوا ډیر پیاوړي کولی هم شي. د حکومت د رسنیو د دفتر مشر دوا خان مینپال هم تیر ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د ناتو دا اعلان ګټور وباله.
دوامدار مشارکت لر او دا مشارکت افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو د ناتو ترمنځ دی. ناتو تعهد لري چې په اوږد مهال کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي قواو تجهیز، روزنه او سلام مشورو ته دوام ورکړي او موږ یې هرکلی کوو.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت د ستراتیژۍ او پالیسۍ معین صدیق صدیقی هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی له ناتو سره د نوي مشارکت تود هرکلی کوي. ناتو افغان ځواکونو ته د دوامدار ملاتړ ډاډ داسې مهال ورکوي چې د دغه سازمان او امریکا ټول عسکر له افغانستانه په وتو دي. پینټاګون ویلي د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته له 20% د زیاتو سرتیرو وتل بشپړ شوي او زیاته اندازه تجهیزات هم له افغانستانه بهر شوي دي. د ناتو عمومي منشي ینس سټولټنبرګ پرون په پاریس کې د فرانسې له ولسمشر ایمانویل مکرون سره په یو غټه خبري غونډه کې وویل په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د حضور په پای ته رسیدو یو نوی فصل پرانستل کیږي.
د ناتو راتلونکي ملاتړ به پر دې اصلي محورونو راڅرخي. لومړی موږ پلان لرو چې د سلام مشورو او ورتیاو د رامنځته کولو په برخو کې د افغانستان د امنیتي بنسټونو ملاتړ وکړو او همدارس د دې هیواد امنیتي ځواکونو ته دوامدار مالی ملاتړ چمتو کړو. دوهم نیت لرو چې پر ځانګړو ځواکونو تمرکز وکړو او له افغانستانه بهر دوی ته پوځي روزنه ورکړو. او دریم دا چې موږ د کابل د هوایي ډګر د فعالیت په ګډون د خدمتونو د وړاندې کولو لپاره د بودیجې د برابرولو د پلان جوړولو په حال کې یو.
افغانستان شاوخوا درې نیم لکه امنیتي او دفاعي سرتیري لري چې دا مهال ډیره برخه له طالبانو سره په جګړه بوخت دي. له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو له وتلو او د سولې خبرو له اوږدېدو سره د جګړې لیکې هم د پخوا پرتله ډېرې تودې شوي. له همدې تیرې شاوخوا یوې میاشتې راهیسې طالبانو څلور ولسوالۍ لاندې کړې چې تازه یې د میدان وردګو، جلریز او د لغمان دولت آباد ولسوالۍ دي. تر دې وړاندې د میدان وردګو، نرخ او د بغلان برکا ولسوالۍ د طالبانو لاسته ورغلي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو د سهار له وو د ماښام تر وو په منځني سپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، گردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. په روانه خبرونه کې وړاندې د کابل د نن ورځې د ورسپانو پاڼه راړه او خمخ کې تر دې چې دغه چاپی خبرونه تکتنه وکړو، نړیوالو خبرونه ته بکتنه وکړو چې نړیوالو خبرونه په خپل تازه غنو کې د افغانستان په ارتباط کوم موضوعات چړلې دي. دغه چاپی خبرونه ته کتنه
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپل وروستۍ غنه کې په یو مطلب کې پوښتنه کوي چې ولې ولسمشر جو بایدن له افغانستان د وټلو په برخه کې پر حق دی. په مطلب کې راغلی په جنوري میاشت کې چې کله د ښاغلي بایدن د ولسمشرۍ دوره پیلې ده، هغه هڅه کوله چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د طرحه شویو پالیسیو مخه ونیسي، خو په عین حال کې هغو بهرنیو پالیسیو ته لاس ورنه وړ چې په اړه یې د لوړې کچې اجماع وه. نیویارک ټایمز د ولسمشر بایدن د لومړیو سلو کاري ورځو 240 فرمانونو ته اشاره کوي او لیکي ښاغلي بایدن د ټرمپ د اجنډا پر ضد میتودیکه مبارزه پیل کړه، خو لیکوال زیاتوي چې یوازې افغانستان له دې مستثنا و. ورځپاڼه وړاندې لیکي د کانګرس ډیموکراتانو او څو جمهوري پالو غړو ټینګار کاوه چې له افغانستانه د سرتیرو د وتلو بهیر باید سوکشي، او د پنټاګون او استخباراتو ځینو چارواکو هم هڅه وکړه چې د بایدن د پلان مخه په دې هیله ونیسي چې هغه به له دې پریکړې پشا شي. نیویارک ټایمز د بایدن د هغې وینا یادونه کوي چې ویل که څه هم دای له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو په برخه کې د ټرمپ له مهالویش سره موافق نه دی، خو ټینګار یې کاوه چې له دې پلان سره به پر مخ ولاړ شي. ټلګراف ورځپاڼې د کابل په دشت برچی سیمه کې د نجونو پر یوه ښوونځي په برید کې د درې ګونو خویندو دردونکې کیسه راخیستې ده. کیسه د دین جونو د مور مریم سفری په خبرو پیلېږي چې وای د لومړي ځل لپاره په خپل رحم کې د خپل درې لونو د زړه درازا د کابل په یو کلینیک کې احساس کړه. ورځپاڼه لیکي هغه مهال د دې مور تر ټولو لوی ویره دا و چې که لونی روغی نوي او که وړی وزیږي نو دا به څه کوي. خو ورځپاڼه لیکي چې د دې لونی له نورو هغونجونو سره لویې دی چې درسونه یې ویل او هیله یې درلوده چې یوه ورځ به افغانستان ته خدمت وکړي. ټلګراف د مطلب په دوام لیکي چې دا درې ګونې خویندې به تل یو ځای وي او د هغوی د مور ویره ورورو په یوه ویاړ بدلېدله، خو ناڅاپه د مې په 15مه د نجونې له ښوونځي کور ته روانې وې چې د یو موټر بم په ګډون درې چاودنې وشوې. د چاودنې له اتیا زیات کسان چې ډیری د دشت برچی د سید شهدا ښوونځي هزاره زده کوونکي نجونې وي ووژل. ټلګراف لیکي چې په دې چاودنه کې له دې درې ګونو خویندو څخه د یوې زړه د تل لپاره له درزا پاتې شو. د نجلۍ د حبیبې او حکیمې دریمه خور ریحانه وه.
زموږ خبرونه په انټرنیټ کې په azadiradio.com کې هم اوریدلی شي، او که چیرته تاسو د ازادي راډیو ویب پاڼې ته ورشي هغه مرکه چې د ازادي راډیو له راډیو خبري شي هغه هلته بیا هم اوریدلی شي، او کوم راپورونه چې د ازادي راډیو له لارې خبري شي د هغوی متن زموږ په ویب پاڼه کې azadiradio.com کې لوستلی شي. مخکې تر دې چې د سندرو میلمانه پروګرام ته ورشو او په دې پروګرام کې تاسو لپاره سندرې خبري کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې راړو چې کوم موضوعات یې څېړلې.
هشت صبح رسپانی د ولسوالیو د سقوط په تړاو سر لیکنه خبره کړې ده. د لیکوال په وینا چې طالبانو د می په میاشت کې د حمله دوی مسپه پیل کړی چې په اختر کې تر لند محل اوربن وروسته د لکت لګدري ولسوالیو د مرکز کنټرول خپل کړی. وړاندې راغلی داسې ښکاري چې حکومت د طالبانو د حمله د دوهمې سپې د مخنیوي لپاره چمتووالی نه لري او اکثر ولسوالیو وروسته له هغې سقوط کوي چې دولت د جګړې پر مهال ځواکونو ته مرستې نشي رسوی او له څو ساعتونو مقاومت وروسته ولسوالۍ سقوط کوي. د لیکوال په وینا چې حکومت باید له سخت وضعیت سره د مبارزې لپاره چمتو وي ځکه د طالبانو پلان ممکن هر اونۍ بدل شي. لیکوال ټینګار کړی که چیرې حکومت د مذاکراتو په لټه کې دی نو د جګړې په ډګر کې هم خطرونه باید جدي ونیسي او په دقت سره د طالبانو پلانونه تعقیب کړي او مخه ونیسي، کنه نو طالبان د حکومت د سقوط په لټه کې دي او پرمختګ یې هم کړی. اطلاعات روز ورځپاڼې بیا د لغمان دولت چا ولسوالۍ د سقوط په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلی چې د لغمان دولت چا ولسوالۍ له تیرو شپږو میاشتو راهیسې د لوالو طالبانو تر محاصرې لاندې وو او ورته اکمالات نه کېدل چې بالاخره سقوط وکړ. د لیکوال په وینا چې دغه ولسوالۍ کې افغان ځواکونو د قومي مشرانو په منځګړیتوب په شاتګ کړی او وسلوالو طالبانو یاد ولسوالۍ نیولې ده. خو رسپانې د ملي دفاع وزارت په حواله لیکلي چې په دولت چا ولسوالۍ کې افغان ځواکونو لنډ مهال یو تکتیکي شاتګ کړی، اوس مهال تازه د میسرتیری سیمې ته رسیدلی او افغان ځواکونو د مقاومت په حال کې دي چې ډېر ژر به د وسلوالو مخالفینو بریدونه په شا وتنبوي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي چې افغان ځواکونو کلونو په هلمند کې د القاعده شبکې او قومندان وشل یو دوزنیس کمپ یې لمنځه وړی. د لیکوال په وینا چې په اصل کې القاعده، طالبان، داعش، حقانی او نورې ترهګریزې ډلې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي او د پاکستان د پالیسۍ له مخې په افغانستان کې د سولې او ثبات مخه نیولې ده. ورځپاڼې لیکلي پاکستان په دروغو وعدې کوي چې ګنې د افغانستان د سولې په برخه کې مرسته کوي، خو په خبرې د نوموړي هیواد اصلي څېره دا ده چې